کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو مهم ټکي اوري.
هند به نن او سبا د بریکس د ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د امریکا د کنساس ایالت ګارډن په ښار کې درې کسان په دې تور نیول شوي دي چې په جماعت او د ودانۍ په مرکز یې د برید کولو پلان درلود. پاکستانی چارواکو د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدان هم د سفر کولو د بندیز د لیست څخه لرې کړی او د سوریې په اړه به نن د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وشي.
نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د تلې یا میزان څلیرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په قندار کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې د همدې کال په بشپړېدو سره به دوی د پولیو د له منځه وړلو اساسي پړاو ته ورسیږي. او د مهاجرت لپاره نړیواله اداره یا IOM خبرداری ورکوي چې په یمن کې سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجرونو ستونزه د افریقا په هیوادونو باندې جدي تاثیر کوي. د راپورونو لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د پاکستان چارواکو د هغه ژورنالیست نوم بهر ته د سفر کول د بندیز د لیست څخه څو ورځې وروسته لرې کړی دي. د هغه نوم په لیست کې وروسته له هغه واچول سو چې د پاکستان د ملي امنیت د غونډې په اړه یو راپور خپور کړی و. د پاکستان چارواکو دغه راپور جالی بللې دي. د اکتوبر په 16 نیټه د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل مډا په خپل راپور کې وویل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې یو غونډه سوي چې پکې د هیواد لوړپوړو حکومتي امنیتي او د استخباراتي چارواکو کې ناست ول. په خبر کې راغلي ملکی چارواکو د استخباراتو ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته وویل چې د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی او دا چې که ملکی ادارې د سختریزو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات په پکشي لاس وهنه نه کوي. د جمعې پرس په بیان کې راغلي چې د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل مډا باندې د سفر کولو بندیز یې د شنیت په اساس دا غنوم لری کړی دی. په بیان کې دا هم راغلي چې د هیواد رسنیو د ادارو مشرانو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان سره د ملاقات وروسته دغه پریکړه کړې ده. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د امریکا د کنساس ایالت د ګارډن په ښار کې درې کسان په دې تور نیول شوي دي چې په جماعت او د ودانۍ په مرکز یې د برید کولو پلان درلود. راپورونه وایي چې دغه تورن کسان د جمعې پورز نیول شوي دي او ویل کېږي چې د شیلاستي د ملیشو غړي دي. داسې باور کېږي چې دغه برید هدف د سومالیا د مهاجرینو ټولنه وه. هند به نن او د یک شنبه پورز د بریکس ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. په دې ډلې کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل ده چې مخ په وده هیوادونه یا د نړۍ د نوي اقتصادي قدرتونه بدل کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو مشر امیر سینت سینها وایي چې له تروریزم سره مبارزه به د بریکس د مشرانو په غونډه کې د باس یوه اصلي مسله وي. دغه راز پرون د غونډې له مخې د هند په مرکز نوې ډلي کې په جوړ شوي یو نندارتون کې د چاینا لینډ د لمر د انرژي کمپنۍ د لمر د انرژي نوي پینلونه نندارې ته وړاندې کړل. چاینا لینډ د هغو 600 شرکتونو په کتار کې راځي چې هیله کوي چې په 500 لویو مخ په ودې هیوادونو کې ځانته مارکیټ پیدا کړي. د روسیې په اړه به نن د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وسی. ملګرو ملتونو وایي چې د سوریې لپاره دغه سازمان خاص استازي ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ملاقات کې ګډون وکړي. دغه ملاقات د سویس د لوزان په ښار کې کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رمزي تایید کړه چې سټیفن ډی مسورا ته د کیری او د لاروف ترمنځ په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما حکومت د جمعې پر اعلان وکړ چې د پکیوبا د بندیزونو کمول د هغو هڅو برخه ده چې دواړه هیوادونو ترمنځ نور اقتصادي فرصتونه رامنځته کړل سي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د اوباما حکومت د مقرراتو یو لایحه تصویب کړه چې مقصد یې د علمي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرصتونو پراخول دي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل که څه هم د دیموکراسۍ او بشري حقوقو په برخه کې د دواړو هیوادونو رښتینی اختلافات لري، خو زیاته کړه د دې ډول اختلافاتو د حلولو تر ټولو غوره لار ګډ کار کول دي. د اوباما حکومت په پلان کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو طبي څېړنو ته وده ورکړي. دغه راز د کیوبا درمل په امریکا او پلورل شي او په کیوبا کې د امریکایانو لپاره بانکونه فرصتونه برابر کړي. دغه بدلون به د اکتوبر په 14 عملي شي او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د پلان یو بل ګام دی چې د کیوبا سره اړیکې عادي کول غواړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د هغو ایمیلونو له وجې د بیا د کره کتنې سره مخ شوي چې هک شوي دي. په دغو ایمیلونو کې هغې چینایي چارواکو ته ویل دي چې دوی باید د شمالي کوریا تیاری کنټرول کړي او که داسې ونه کړي نو د امریکا متحده ایالات به په سیمه کې د توغندیو دفاع سیستم ځای پر ځای کړي. دغه ایمیلونه دغه اونۍ خپاره شوي دي چې پکې هیلری کلینټن د پانګې اچونې بانکرانو ته د 2013 کال د جون په میاشت کې په یو کانفرنس پر مهال ویلي وو چې هغې چین ته داسې پیغام استولی دي، تاسو باید هغوی یعنی شمالي کوریا کنټرول کړی او که مو دا کار ونه کړو نو موږ به د هغوی یعنی د شمالي کوریا پر ضد خپله دفاع وکړو. په دغه ایمیلونو کې دا هم ویل شوي دي چې امریکا متحده ایالات چین ته خبرداری ورکړی چې امریکا به د چین په شاوخوا د توغندیو د دفاع نظام جوړ کړي او کېدای شي سیمې ته نورې جنګي کښتۍ هم واستوي. هیلری کلینټن د ګولډمن ساشې شرکت ته د خپلې وینا لیک د خپرولو انکار کړی دی. هغې دغه وینا له هغه څو میاشتې وروسته کړې وه چې د بارانیو چارو د وزیر په حیثیت خپله دنده پرېښي وه. د هغې انتخاباتي کمپاین د دغو ایمیلونو اعتبار تاییدول یا د نه منلو څخه ډډه کړې ده. دا و خبرو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 10 دقیقې شولې. د هم دروان خبرونه لمړی مطلب د قندار د روغتي چارو مسولین وایي چې د همدې کال په بشپړدو سره به دوی د پولیو د لمنځه وړلو اساسي پړاو ته ورسیږي او هڅه به کوي چې د کیفیت او قیمت دواړه اړخونه ډیر په پام کې ونیسي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري.
د کندهار روغتي مسولین وایي چې له پاکستان څخه هیواد ته ستنیدونکي افغان کډوال په هر حال کې خپل کوچنیانو ته باید واکسین ورسی. د عامه روغتیا د ریاست د واکسین د عامه پوهاوي د برخې مسول ډاکټر احمد جاوید سعادت له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دې لارې د احتمالي خطر څخه هغه سیمې هم ژغورل کېدلای شي چې د پولیو له ویروس څخه پاک شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان لا هم یو له هغه هیوادو څخه دی چې د پولیو خطر پکې موجود دی او ممکن افغان کډوال هیواد ته د سنیدو پر وخت د نه پاملرنې په صورت کې د ماشومانو د ګزان د ویروس د انتقال سبب وګرځي.
د یو ډاکټر په حیث باندې زه د دوی نه دا غوښتنه لرم چې پاکستان لا هم د پولیو یا د ګوزن د وایروس لپاره ځاله وا او ځاله ده. مهاجرین که څه هم د اقلیم او د جغرافیه د لحاظه دوی د تغییر سره مخ کیږي، خو بیا هم روغتیا د ټولو لپاره ده او روغتیا تر هر نعمت ډیر ارزښت لري، هم په اسلام کې هم په ټولنه کې هم په هر لحاظ باندې. نو دوی باید د کله چې ځای په ځای کیږي د دې تر څنګ څنګ چې دوی د سرپناه غم خوري او د ځای او ځایګي غم خوري دې ته د ارجحیت ورکړي چې دوی یوې ساحې ته باید سالم اطفال او سالم ټولنه دغه کلی ته او دغه محلې ته ورورسوي. خدای مکړه داسې نشي چې نه یوازې د ځان لپاره سرخوږی وي بلکې دغه کلی لپاره سرخوږی ونه ګرځي.
نو موډی زیاته کړه چې د رواني اونۍ په پای کې د پولیو پر ضد سراسري کمپاین پیلېږي چې تر بل هر چا زیات باید هغه تازه رسنسوي کډوال چې په خپل کلو او سیمو کې تازه ځای پر ځای شوي خپل ماشومان د واکسین رضاکار ټیمونو ته راوباسي. د کندهار شهر په ختیځ کې د سپین بولدک او کندهار لوی لارې چې د افغان کډوالو د رسنیدونکو اصلي مسیر دی ولاړ د واکسین څو تنه رضاکاران داسې وایي.
بس نو اتیا کشنیانو واکسین کیږي، لس کشنیانو واکسین کیږي، داسې ورځې راځي چې لس واکسین کیږي، خو ډېر واکسین اوس کیږي. ځینې خلک یې بیا نه کوي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې واکسین ګرځته کې کوي نه وایي نه کوو.
بس میګه که پاکستان آمده بس اکثرش میاره واکسین میکنه میشونه.
دغه اوس نوی چې راغلی د پاکستان څخه دلته کډوال راغلی دغه ته واکسین د ورځې تقریبا اصلي خو نو سلویش داسې موږ واکسین نو داسې 15 شل دغه خو لکه
د عامي روغتیا مسولین له کورنیو څخه غوښتنه کوي چې د پولیو د لمنځوړلو په ورسوي پړاوونو کې له دوی سره مرسته وکړي تر څو له ګوزان څخه د پاک افغانستان هدف ته ځان ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترندن کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غواګیسته. د نوبل د ادبیاتو جایزه سکل امریکایي موسیقي پو باب ډیلن ته ورکړ شو. ښاغلی ډیلن ته دغه جایزه د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ ورکړ شو او دا لومړی ځل ده چې دا جایزه یو سندرغاړي او سندرې لیکونکي ته ورکول کیږي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د ادبیاتو په برخه کې ډیلن ته د نوبل د جایزې ورکولو ټول په دې حق حیران کړل چې هغه د سندرو لومړی کمپوزر دی چې دغه جایزه ورته ورکول کیږي. ډیلن 15 اویا کلن دی او د 1983 کال نه را په دې خوا د موسیقۍ د کنسرتونو لپاره سفرونه کړي دي. هغه بیگا په لاس ویګاس کې کنسرت درلوده. د کنسرت ګډون کوونکي ډیلن ته د جایزې په ورکولو خوشاله وو. د کنسرت یو ګډون کوونکی داسې وویل:
He's a poet and that's why he got it in literature. I know as with some people I work with they said why Bob Dylan get it.
هغه یو شاعر دی او د علت خو چې په ادبیاتو کې جایزه وګټله. زما ځینو همکارانو ویل چې ولې هغه ته دغه جایزه ورکول سوې ده. هغه ته جایزه د دې لپاره ورکړل سوله چې هغه یو شاعر دی او د سلګونو سلګونو سندرو لپاره شیرونه جوړ کړي دي. هغه د موسیقي په ساحه کې د احترام وړ شخص دی. هغه څه چې زما د باب ډیلن په اړه خوشیږي هغه دا دی چې هنري کار د ځان لپاره کوي، موسیقي غږوي او سندرې وایي او دا ټول له شوقه کوي.
ډیلن د نوبل جایزه په دې وګټله چې د سندرو لپاره د شیرونو په جوړولو کې یو خاص نوښت درلوده. د 1993 کال نه را په دې خوا چې ټونی موریسن د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله، باب ډیلن لومړنی امریکایي سندرغاړی دی چې دغه جایزه ګټي. د کنسرت یو غډون کوونکی داسې وایي:
I feel like I'm amazed that he's got he got it. We bought the tickets before he got it and I think his music has impacted.
زه داسې احساس کوم چې یعنی ډېر خوشاله یم چې هغه دا جایزه وګټله. منګه د دینه مخ کې چې هغه جایزه وګټي ټیکټونه رانیولې وو او زه فکر کوم چې دا غو موسیقي په نسلونو باندې تاثیر کړی دی او تاثیر به تر ډیر وخت پاتې. زما په فکر هغه اول شاعر دی بیا موسیقي دان. ما په ادبیاتو کې تحصیل کړی دی او کله چې سړی په ادبیاتو باندې غږیږي نو د لیکلو کیفیت ته ګوري چې خلک څنګه خپل احساسات اظهارول شي او لیکل شي. دا د اظهار یو ډیره ښکلی طریقه ده، دا هنر دی او زه ډیره خوشاله یم چې اغه دا جایزه وګټله. د نوبل د جایزې د ګټلو سره به باب ډیلن ته 900,000 ډالر ورکړ شي. هغه به د جایزې د ورکولو په رسمي مراسمو کې چې په سټاکهولم کې په بیلابیلو برخو کې د نوبل د جایزې د شپږو ګټونکو لپاره دایریږي ګډون کوي. همدغه راز دغه مراسم به د دسمبر په 10 جوړ شي او په مراسمو کې به هغه ته د سرو زرو جایزه هم ورکړل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 FM 3.15.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته خوږیاستی. د مهاجرت لپاره نړیوال ادارې یا IOM خبرداري ورکړه ده چې په یمن او جیبوتی کې د سیاسي پناهغښتونکو او مهاجرو ستونزه به د افریقا په خکر جدي تاثیر ولري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې لیزا شلاین پر راپور کوي.
د مهاجرت لپاره بین المللي اداره وایي تقریبا 10,000 سیاسي پناهغښتونکي هر میاشت له ایتوپیا نه د سهارا ډیره ګرمه او خطرناک اوږده لارې وهي او ځان جیبوتی ته رسوي. له دغه ځای نه بیا ځانونه جنګ ځپلي امن ته رسوي او بیا له هغه ځای نه سعودي عربستان ته د کار د پیدا کولو لپاره رسول کیږي. IOM وایي اکثره پناه غوښتونکي ځوانان دي، تقریبا 30% تنکي ځوانان دي چې څوک ورسره ملګري نه دي او ځینې یې 18 کلن دي. دغه اداره وایي ډېرې کمې ښځې پکې لیدل کیږي. د ختیځ او د افریقا د ښکار لپاره د IOM رئیس جیفری لابوویتس د جوبیتی لوبوک نه د تلیفون له لارې وایي په عمومي توګه ښځې نه لیدل کیږي ځکه چې قاچاقبران دوی په موټرو کې سعودي عربستان ته رسوي چې د کورنۍ د خدمتګارو په حیث کار وکړي. لابوویتس نه وایي
and it's much more clandestine and organized, and so we're not seeing them. But it also means in terms of protection, you don't know what's going on at all.
دا یو ډیر مخفي او منظم کار دی او ځکه نو موږ دوی نه وینو دا د ژغورنې معنی هم ورکوي نو موږ نه پوهیږو چې څه روان دي لابوویتسن وایي یمن په دې وروستیو وختو کې ایتوپیایان بیرته جیبوتي ته واستول دی وایي داسې ښکاري چې احتمال لري چې په نږدې راتلونکو کې په زرګونو کسان بیرته ولیږي دی وایي دا د جیبوتي په شان د واړه هیواد لپاره یوه غټه اندېښنه ده دا بیا زیاتوي
In the government areas, they're asking us to urgently provide food.
موږ اوس په یمن کې څه وینو هغه دا دي چې په حکومتي سیمو کې دوی له موږ نه غواړي په عجله توګه په توقیف کې د څه باندې 4000 کسانو لپاره سمدستي خواړه او نور خدمتونه ورسوو او موږ دا هم اورو چې د ائتلاف تر لاس لاندې سیمو کې 2000 کسان دي چې ښایي ډېر ژر به وویستل شي موږ نه پوهیږو لابوویتس نوای آی او ایم با ونی شکلی چې د دارنګ ګڼ شمیر سیاسي پناه غوښتونکو له ولقې نه ووځي دی وایي د آی او ایم تر لاس لاندې د مهاجرت مرکز او د ترانزیت مرکز او اوبیک کې د کورنیو چارو وزارت په یو وخت کې تقریبا د 100 مهاجرو غم خوړلی شي دی وایي په اوس وخت کې دغه مرکز د 600 او 800 تنو ترمنځ د بن پاتې ایتوپیانو سرپرستی کولی شي دا وایي کېدای شي چې جیبوتي به ډیر زر د ګڼ شمېر مهاجرو د ستونزو سره مخامخ شي چې دا به ورته بشري مشکل مخامخ کړي دا وایي وضع به لا نوره پسې خرابه شي ځکه چې د آی او ایم د خپلې خوښې د ستنېدو پروګرام ځنډول شوی دی ځکه چې اکثره ایتوپیایي مهاجر اسناد نه لري او آی او ایم بې له پیسو نه ده
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ترنډونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږیستیا د کابل جلال آباد په لوی لارې ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي د کابل جلال آباد پر لارې د تلونکو مسافر ژوند څنګه خوندي کېدی شي په دې حکله د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی د جلال آباد نه راپور لیکلی
د کابل جلال آباد په لوی لارې د غټو او وړو موټرو تګ راتګ ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او دا هغه څه دي چې پر سرک تلونکو مسافر د ځانونو لپاره د مرګ د خطر زنګړي په دغه سرک تازه پی خطیر شپه دی و ملي بس او مارسیډیز موټر د ټکر وچی دوو کسانو په کې خپل ژوند بیللې او تل لس نوري زخمی اندي د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک د دغه پیخې پخله کړي او وای د شپږو ټپیانو روغتیايي حالت په کې مرګونه ده د کابل جلال آباد په دغه لوی لارې د موټر لویدل او جنگیدل او سیوادي خبره ګرځیدلې ده ځکه سرک تنگ او ډیر موټر چلوونکي په کې خپل سري کوي اتیش کلن میرویس رحمانی چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې اوسی وای د همدغه یو ټکر لامل معلوم شوی او کډیر بیړنې کارونه لري نو کابل تتلل د خپل زړه خوراک غړي
ما هم پم دی لار د ټکر کړی هم حادثه سره مخ شوی مچ په خمه پکې ما شوی دا نګدی یو کال ز لدغه درد او لدغه ناروغي نه وکړي د مغو هغومره چې پر دغه لار له نامنوي نه خلک ویره لري یو پڅل د ترافیک پیخونه خلک ویره لري
په دغه لار چې شاوخوا 95 کیلومتر اټکل شوی بارداري موټر هم تګ راته کوي او دا هغه څه دي چې ډیر کله د لار بندي لامل کیږي د ننګرهار د ترافیکو مشر سمنوال سید حمید الله سادات د کابل جلال آباد پر لوی لار د رش خبره ننګرهار ته لګنو ولایتونو نه د خلکو راماتي دلګنی
اوس موسم هم خوشو د دوه دیش ولایتونو ټول دې خوارځي دا یو ترانزیت راخار دی تورخم طرف تم زین واقعا په دې لار باندې ازدحام ډیر دی او د سړک ورکه دی او زما موجه دا چې د ډریورانو به احتیاطي ده بیا اندازي د ډیر تیز دوانی بایس لیدی کیږي چې دا شانتي دلخراش او واقعیا منسره
وي. هغه وایي چې چارواکي د کابل جلال آباد په دویم سرک لاسو خو زینو کې دی شي د ټکر او نورو ترافیکی پیښو کچه بي خيره کم شي.
کدا غټي موټر یې نه لردار دا که په هغه لار باندې سوق شي نو ډیر زیات فائدہ به وکړي او د لار باندې بلګ راش کم شي.
د دغه دویم سرک چاري نږدې درې کاله وړاندې پیل شوی وي خو تر اوسه یې ډیر سلنه کارونه سرته رسیدلي او د امنیتي ننګونو په وجه چاري بيخي سستې دي. د کابل جلال آباد دویم سرک سل متره اوږدوالی لري او 110 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي چې آسیایي بانک یې ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا تاولله خوګیاڼی وایي د دغه سرک د جوړېدو پر وړاندې ځینې امنیتي ننګونې شته چې د حل په لټې هڅې کوي.
دا ګولایان یو هغه خطرې سیمې اوسنۍ لار لري، دویم لویه لار نه لري. نو دا ستونزه حل کېږي په ترڅنګ سرک پراخوالی هم د ترافیکي پیښو د مخنیوي یو بل ستر لامل کېدای شي. هڅه روانې تر څو له خلکو سره خبرې اترې وکړو، هغه ځای کې چې ننګونې پیدا کېدونکې دي په راتلونکي هغه ستونزې هم حل کړو.
د کابل جلال آباد د شته سرک ډیرو سیمو کې حکومتي ترافیک نشته، ځکه خو عام وګړي او ځینې ماشومان په سختو موډونو کې د موټر چلوونکو لارښوونه کوي. دغه لاره د تلونکو خلکو لپاره له امنیتي اړخ هم خوندي نه ده او ډیر کله پکې د مسافرو لوټلو او یا په حکومتي پوستو د ډزو لپاره وسلوال سړي راوځي. زبی الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم درندونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې په قندز کې د جګړو له وجې د بیزای شو خلکو په حق راپور لرو. په قندز ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د بیزای شو زیات شمیر کورنۍ د کابل ترڅنګ مزار شریف او د تخار ولایتونو ته کډه شوې دي. دا چې دوی سره په دې نورو ولایتونو کې مرستې کیږي او کنه د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن په دې حق راپور لګلی دی چې په ګډه ورو
له قندوز څخه د جګړو لامل په زرګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. چارواکي وایي چې د قندوز د بیزای شو زیات شمیر کورنۍ تخار ته تللی او له تخار وروسته یو شمیر بلخ او کابل ته هم رسیدلی دي. هغه خلک چې گاونډي ولایتونو ته کوچیدلی هیڅ ډول سرپنان نه لري، د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دی او د اوسېدو په کم کې هم د صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې چې تعلقانو ته کوچیدلی د دغه ولایت د مسؤلینو په مرسته پاخه خوراکي مواد ویشل کیږي. د قندوز د ماجرینو د چارو چارواکي وایي چې په تیرو 10 ورځو کې له قندوز څخه تقریبا د جګړو له امله 22,000 کورنۍ بې ځای شوي چې زیات شمیر یې تخار ته تللي دي. د تخار د رباط په دښته کې چې د قندوز بې ځای شوي پکې مشت شوي، د ژوند هیڅ ډول اسانتیا نشته. د یوې بې ځای شوي کورنۍ یوه میرمن خپل حالت داسې بیانوي: دغه کورنۍ ته د تعلقانو د خار په ختیځه سیمه رباط کې خیمه وهل شوی او تر پرونه پورې خلکو هڅه کوله چې د قندوز له خار څخه کورونه وباسي. د دغه بې ځای شوو لړلې یو بل میرمن چې غبرګون اولادونه هم لري وای چې اولادونه یې مریضان شوی دي. په خاورو کې ناست یو، نه چا فرش را کړو نه چا کمپل. د یخنۍ له وجې دوه غبرګون اولادونه هم مریضان شوی دي. د دغه بې ځای شوو کورنیو لپاره د تخار د مسؤلینو لخوا د تداوی په خاطر صحي ډلې ګمارل شوی او کوښښ کوي چې صحي اوبه او نور سهولتونه ورته برابر کړي. په قندوز کې د جګړې په 10 ورځ د دولت مخالف وسلوال طالبان له خار څخه ووتل. له سهار راهیسې شیبه په شیبه په دغه خار کې حالت د عادي کېدو پر لور روان دی. خلکو دوکانونه پرانیستل او یو شمیر نور د خپلو سوځېدلو دوکانونو په سمولو بوخت دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د
د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان چارواکو د هغه جرنالیست نوم د چې ورباندې د سفر کولو بندیز وو د لیست څخه څو ورځې وروسته لرې کړی دی. د هغه نوم په لیست کې لاغه وروسته اچول شوی چې د پاکستان د ملي امنیت د غونډې په اړه یو راپور خپور کړی و. د پاکستان چارواکو دغه راپور جاري بللی دی. د اکتوبر په 6 نیټه د جان ورځپاڼې خبریال سیرل املډا په خپل راپورټ کې وویل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه سوې چې پکې د هیواد لوړ پوړو حکومتي امنیتي او استخباراتي چارواکي ناست ول. په خبر کې راغلي چې ملکی چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر ته وویل چې د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه یوازیتوب حال کې دی. د جمعې په ورځ په یو بیان کې راغلي دي چې د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل املډا باندې د سفر کول بندیز د لیست څخه دغه نوم د شنیت په اساس لري کړی دی. په بیان کې راغلي دي چې د هیواد رسنیو د ادارو مشرانو د کورنیو چارو وزیر چودرنی سره علي خان سره د ملاقات وروسته دغه پریکړه کړې ده. په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې د امریکا د کنساس ایالت د ګارډن په ښار کې درې کسان په دې تور ونیول شول چې په یو جومات او د ودانۍ په یو مرکز د برید کولو پلان درلودی. راپورونه وایي چې دغه کسان د جمعې پر ورځ نیول شوي دي او ویل کېږي چې د شیلاستي د مریشو غړي دي. داسې باور کېږي چې دغه برید هدف د سومالیا د مهاجرینو ټولنه وه. هند بنن او د یک شنبه پر ورځ د بریکس د ډلې د غړو هیوادونو مشرانو کوربه وي. په دې ډلې کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل ده چې مخ په وده هیوادونه یا د نړۍ د نوي اقتصادي قدرتونو بدل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو مشر امر سینا وویل چې د تروریزم سره مبارزه به د بریکس د مشرانو په غونډه کې د بحث یوه اصلي مسله وي. د سوریې په اړه به نن د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه وسی. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې لپاره دغه سازمان خاص استازي ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ملاقات کې ګډون وکړي. دغه ملاقات د سویس د لوزان په ښار کې کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رمزي تایید کړی چې سټیفن ډی مسوراتا د کیری او د لاروف ترمنځ په غونډه کې د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې ده، خو هغه زړه نه شو کړ چې د مجلس د نتیجې په اړه څه ووایي. د جمهور ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند هانډیدی هیلری کلینټن د هغو ایمیلونو له وجې بیا د کره کتنې سره مخ شوې ده چې اکسیوي دي. په هغو ایمیلونو کې هغې چینایي چارواکو ته ویلي چې دوی باید د شمالي کوریا تیری کنټرول کړي او که داسې ونه کړي نو د امریکا متحده ایالات به په سیمه کې د توغندیو دفاع سیستم ځای پر ځای کړي. دغه ایمیلونه دغه اونۍ خپره شوي دي چې پکې هیلری کلینټن د پانګې اچونې بانکرانو ته د 2013 کال د جون په میاشت کې د یو کانفرنس په مهال وایي چې هغې چین ته داسې پیغام استولی دي، تاسو باید هغوی کنټرول کړئ او که نه نو موږ به د هغوی یعنی د شمالي کوریا پر ضد خپله دفاع وکړو. په دغو ایمیلونو کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتو چین ته خبرداری ورکړی چې امریکا به د چین شاوخوا د توغندیو د دفاع نظام جوړ کړي او کېدای سي سیمې ته نورې جنګي کښتۍ هم واستوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما حکومت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې په کیوبا د بندیزونو کمول د حق واڅو برخه ده چې دواړه هیوادونو ترمنځ نور اقتصادي فرصتونه رامنځته کړل شي. د اوباما حکومت دموکراتو یو ولایت تصویب کړ چې مقصد یې علمي، بشري او د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرصتونو پراخول دي. جمهور رئیس اوباما وویل که څه هم لا دیموکراسي او د بشري حقوقو په برخه کې د دواړو هیوادونو رښتینی اختلافات سته، خو زیاته کړه د دې ډول اختلافاتو د حلولو تر ټولو غوره لار ګډ کار کول دي.
او درنونکو د خبرونه په ورسته برخه کې د نن ورځې د هوا اټکل درته وایي چې د سانتیګراد په حساب درته وړاندې کیږي. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 25.3. په قندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 10.1. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 10.2. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 28.15. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 24.21. په خوست کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 23.14. په قندوز کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 29.13. په پېښور کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 33.40. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 40.14. پم دې سره درنوندونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو خدمت کې حاضرې کوو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډ شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.